منتخب ولسمشر ترامپ یو هوشیار کس دی او ماسکو د ترامپ انتظامی سره کار کولو ته تیار ده.
اردوونکو د خبرونه په دې پاتې برخه کې تاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه لرو. اول مشالونه چې شاهین بونیری جوړوي، ورپسې د سولې پر لور خبرونه چې زمونږ بل همکار بشیر ګواخې تاسو لپاره تیاروي.
اوریدونکو، شاهین بونیریم او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د نوموړو مبارزینو د ژوند او زیار په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د نوموړي لیکوال، شاعر او ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز عبدالخالق خلیق په ژوند او کار، د ملکن پوهنتون د استاد او څېړنکار ډاکټر نورالبصر امن سره خبرې کوو. عبدالخالق خلیق په 1995 کې د پښتونخوا د نوخار په مانکی کې د حافظ عبدالحق په کور کې زیږیدل و. هغه خپل وړومبې زده کړې په خپل کور د مور پلار نه کړې وي او بیا یې د بیلابیلو استادانو نه د عربی او فارسی ژبو زده کړې وکړې. هغه د هوموپیتی زده کړې هم کړې وي او سموده یې په خپل کلینیک کې د کلی د خلکو دارو درملنه هم کوله. د خلیق صاحب د ژوند د وړومبو ورځو شپو پاړه ډاکټر نورالبصر امن وای،
خلیق صاحب په نوخار د نوخار مشهور کلی مانکی شریف کې پیدا شو. د دې د پیدایش نیټه 1995 کتابونو کې لیکل شوې ده. د دې د والد صاحب نوم حافظ عبدالحق و. خلیق صاحب چونکې په یو داسې کورنۍ کې پیدا شوی کہ الت کے داری پکورنے کے د تعلیم اور دے کے استعمال دا شعور و دمخ کے نہ روانو نو د دغه وجنا خلق سے هم رومبے ذکر هم پختل چې د دې کوم خلی دی دا وخت کې رائج تدری مدرسې وی یا سکولونو یا درسونو باندې کې کړی دی. د دغه د لیکونو نه دا اندازه او دا پته لګی چې ردا یو لوستی او عالم سړی و. خلیق صاحب صحافت هم کړی دی او طبابت یې هم کړی دی او کتابت یې هم کړی دی، دغه شان استادی هم کړی ده. خو دغه د ټولو نه چې کوم مشهور کار او روزګار دی نو هغه د کتابونو د چاپ کولو د خرڅولو. پېښور کې دوی د اشاعت سرحد په نوم باندې یو اداره کولو کړې وه چې دغې ادارې یو خو د خلیق صاحب چې کوم مالی دغه هغې مضبوط کړی و د ګټې وټې هغه ذریعې وه، نو بل طرف ته دغې اشاعت سرحد د پښتو ادب او دغه شان د نورو ادبیاتو د نورو ډېر کتابونه چاپ کړي دي.
په 1913 کال کې هغه د خدایي خدمتګار په نوم یو ډرامه ولیکله چې د خدایي خدمتګارو د خپل وطن سره د مینې او د خپل خاورې د ازادۍ لپاره د هغوی د قربانیو تصویرونه پکې راخکلي وو. خلیق صاحب بعد د خدایي خدمتګار تحریک د سوري د لاندې په ادبي غونډو او بحثونو کې هم برخه اخسته او هم دغه وجوه چې د وطن د ازادۍ او پرمختیا لپاره یې د باچا خان د فکر او فلسفې نه الهام اخسته. ڈاکٹر نورالبصر امن پدغاڑا نوروائی،
باچا خان کم تحریک و نپاوے کے با باچا خان وقت با وقت پانی مشاعرے کولے. اچھے کما دا اتمانزو کی کما مشاعرہ پا نور لسوا او ویش کی شوی وا نپاوے کے دا پختنخوا دیر و عدیبان و شاعران و ایسا غسن وا پدغ مشاعروں کے باچا خان دا پختو دا ود و دا پرمختق دا پارا چکم شعوری کوششو نکڑی وا نپاوے کے یو دا ہم وا چه باچا خان په دغه مشاعره کې د اولنی دویم دریم پوزیشن اغستو چې کوم شاعرانو دغه پوزیشن واغسته اول دویم دریم نمبر ملاوی لپاره به انعامونه مقرر کړي. دې خاطر چې یو خو په دې ادیبانو شاعرانو کې د پښتو د ودې پر مقصد لپاره هغه جذبه پیدا شي، دویم دا چې هغه غوښتل چې دا خلک پښتو طرف ته او لیک لوست طرف ته ودې ته راوپارېږي. نو خلیق صاحب په دغه شاعره کې ټرین انعام اخیستی، نو د دغې نه پس خلیق صاحب د دې تحریک او د باچا خان د دې قسمه هلو ځلو نه متاثره شوی و، د ده سره بیا پوخ ملګری شوی و.
کله چې باچا خان د خلیق صاحب د لیک د معیار او پیغام نه خبر شو، نو هغه ته دعوت ورکړه چې د پښتون مجلې د ایډیټر ذمہواری قبول کړي. خلیق صاحب په پښتون مجله کې پښتنو ته په ورپېښو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو لیکنو ته وده ورکړه او لیکوالان یې د نثر لیکلو ته راوپارول. نوموړي د کال 1940 پورې د پښتون مجلې د ایډیټر په توګه خپل کار په پوره ایمانداري او اخلاص سرته ورسو. ډاکټر نورالبصر امن وایي خلیق صاحب د باچا خان یو باوري ملګری وو، په دغه لار کې د قید و بند د سختۍ او سره سره مالی تاوانونه هم زغملی وو.
خلیق صاحب داسې کوششونه وکړل چې یاره دا رساله کامیاب شي، ډرامې لیکل شروع یې پکې وکړ، ډرامې پکې لیکل داسې نه ویلې مضمونونه، نو ده په خپله باندې یو ډرامه ولیکله د خدای خدمتګار په نوم باندې، بیا د بل ډرامه ولیکله شهید سکینه په نوم باندې. دغه چونکې دغه تحریک هم دا یو مقصد او مرام و چې په خلکو کې داسې شعور پیدا کړي، د هغې لپاره به دوی دغه شان مختلف قسم طریقې استعمالولې، خلک به راغونډول. دوی په خپله په دغې خپل کتاب کې دا خبره لیکي چې زما پسې زه چې کله د پښتون رسالې سره ملګری شوم، نو زما پسې ورن جاری شوی و، خو چې په کومه شپه باندې زه ونیولې شوم نو په دغه شپه باندې هم زما د باچا خان په حجره کې شپه وه، او زه یې چې کله ونیولم نو بیا یې زه مجسریت ته پیش کړم، او هغې چې کمینو چونکې زما علاقه نوخار وه هلته یې زه بوتلم، او په دغې وجه باندې پښتون رساله هم بنده شوه په هغه وخت کې. نو یې ماته دا خبره وکړله چې یاره ته په دې تحریک کې او په دې هلو ځلو کې شامل یې، نو که فرض کړه ته انکار وکړې نو تا به مونږ پرېږدو. خو یې ما داسې ونه کړله، او هغه په ما باندې درې کاله قید و خطو.
خلیق صاحب په کال 1933 کې د نوخار د ادبی جرګې بنیاد کې خودو او د دې اړومبه مشر وټاکل شو. د ادبی ټولنې بیا ورستو د پښتو ژبې او ادب نوموړي لیکوالان او شاعران وزېګول. په کال 1938 کې خلیق صاحب د نصاب جوړولو د ادارې یو غړی مقرر شو، او په پښتو ژبه د نصاب جوړولو بیا د هغې په خپرولو کې یو نستړی کېدونکی کردار لوبه. هغه د خپلو لیکونو په وسیله په دې خبره زور ورکو چې ماشومانو ته د زده کړې په مورنۍ ژبه کې ورکړل شي. خلیق صاحب د یو کتاب په شکل کې د خپل ژوند قصه هم لیکلې ده. نور معلومات د ډاکټر نورالبصر امن ناورو.
خلیق صاحب چې کوم دغه خپل سوانح عمري لیکلې ده، زه او زما زمانه، په دې کې دغه د جیل د نیولو واقعیا هم د شعر کې بیان کړی ده. یو خو د هغې نه تاریخونه دغه ټول واضح کېږي، بل دغه کیسه هغه بیا ټوله په یو ښکلي انداز کې لیکلې ده. نو هغه وایي چې زه یې هم په 15 دسمبر په تومانځو کې گرفتار کړم. یو افسر نیمه شپه به وه چې مونږ لیکو روان ریسال پل کې بندي کړو په زندان، بله ورځ یې کړو داخل په هریپور، 2500 کسانو مونږ مجبور، بیا چې څومره به کېدې گرفتارې هریپور ته به راتلې ډکې لارې، زمونږ شمېر اورسېدلو تر زرګونو، تماشې به یې کولې عالمونو، ناپوهانو ظلمو پورته یو فساد کړو، انتظام د جیل خانې ټول برباد کړو، چې یو دوه میاشتې شوې تېرې په دې حال، او پوښتلې د قیدیانو شو احوال، زه له جیله یې تر نوخار راوستم، بیا یې پیش و سکندر مرزا تکرم، په ما جرم ثابت نه شو نو رها شوم، که هر څو پرې نارضا وم خو رضا شوم. تاسو کو دې شعرونو ته دا موکې نو په دې کې خو یو اهم واقعیت بیان شوی دی. بل د زیلو نمونه پکې بیان شوی دی او بل د هغه وخت ته د سرکار د باندې خلکو ذمہوارو نمونه هم پکې بیان شوی دی. دا یو ډېر تاریخي ترتیب سره دی د خپل دوان عمری لیکلی ده او د پښتو ادب کې یو ډېر اهم او ګټور کتاب دی.
خلیق صاحب د کتاب سره ډېر مینه لرله، غوښتل چې پښتانه د علم او پوهې لور ته راشي. دغه مرام ترلاسه کولو لپاره په پېښور کې د اداره اشاعت سرحد په نوم یو اداره هم پرانستې وه. د دې ادارې د لارې هغه د پښتو د نوموړو شاعرانو ادیبانو کتابونه خپرول او د پښتنو لیکوالانو ډاډګیره نه به کوله. ډاکټر دولبصر امن وایي اداره اشاعت سرحد نه یوازې دا چې د کتابونو خپرولو اداره وه، بلکې د ټولي صوبې د لیکوالانو او پوهانو د ادبي بحثونو او غونډو مرکز هم و. د پښتو ژبې نوموړی لیکوال ډاکټر شرزمان تایزی په خپل یو مقاله کې لیکي چې خلیق صاحب په خپل ذات کې یو تاریخ او یو اداره وه او د ځوانانو یو باصلاحیته مشر و. خلیق صاحب یو باعمل لیکوال و، خپل ټول ژوند یې په محنت مزدوریه کې تیر کړی دی. خلیق صاحب د پښتنو په ټولنه کې د ځینې رسمونو رواجونو ډېر مخالف و، غوښتلې چې د کورنۍ سړي خپلو خویندو میندو له په وراثت کې برخه ورکړي. په دغه موضوع هغه د شهید سکینه په نوم یو ډرامه هم لیکلې وه. هغه د ازادۍ جنگ په نامه د خدای خدمتګار تحریک د غړیو د مبارزې د سترګو لیدلې حال هم قلمبند کړی دی. ډاکټر نورالبصر امن په دغه اړه وایي
د ازادۍ جنگ په نوم باندې هغه یو کتاب لیکلی دی او د خپل ادارې د خانې چاپ کړی دی. په دغه کتاب کې د 1949 په پښتونخوا کې چې څومره هغه وخت کې د تحریک سو صورت حال هغه ټول په دې کتاب کې لیکلي دي. دې بل کتاب چې دی هغه زو زمانہ، دا کتاب چې دی نو دا د خلیق صاحب سوانح عمری ده چې هغه په خپل باندې لیکلي ده. او د دې کتاب د ټولو نه غټ ځانګړتیا دا ده چې دا ټول کتاب چې دی دا په نظم کې لیکل شوی دی. خلیق صاحب د خپل پیدایش نه خبره راغستې ده او دغه شان دغه ټول واقعیت چې دی هغه په کرونالوجیکل آرډر په تاریخي ترتیب سره هغه ټول واقعیت لیکلي دي. نو دغه کتاب چې دی نو یو خو دا کتاب موږ ته د هغه وخت تاریخ هم ښایي او بل دا دی چې د دې کوم ژبه استعمال شوې شاعرانه ژبه نو هغه ډېره همه ده، ډېره ښکلې ده، ډېره خوږه او پسته ده.
د پښتنو د حقونو د نوموړي مبارز او لیکوال د خپل ژوند اخري موده اداره اشاعت سرحد ته وقف کړه او د کال 1978 د جنوري په 28 نیټه یې د دې فانی جهان نه سترګې پټې کړې. اوریدونکو دغه واز منګه د نن خبرونه را روانه ونه بعد د ادم تشدد د تحریک دی یو بل نوموړي مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
سولے پر لوگ
ستړي مشي د سولې پر لور خبرونې تموز بشیر ګواخ هر کله وای. افغانستان کې د طالبانو روانه جګړې 15 کال کېږي. حکومت کوشش کوي چې دا جګړه د سولې د خبرو لارې حل کړي. د همدې کار لپاره ل بیلابیلو نو لارو ګټه اخیستل کېږي. څو ورځې وړاندې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مرسته سولې ته د مخالفینو وسلوالو د هڅونې لپاره یو نندارتون جوړ شوی و. په کابل کې شوی دی نندرتون په اړه درته زموږ همکار یو رپورت اوري.
د دولت او د یو شمیر ملي او نړیوال بنسټونو د هڅو سره سره ځوانانو هم په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې ګامونه اخیستي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینه د چهارشنبې په ورځ د سولې په پروسه کې د ځوانانو د رول او په دې وروستیو کلونو کې د دوی د لاسته راوړنو د نندارتون په جوړولو سره سوله په افغانستان کې د پرمختګ لپاره مهمه وګڼله. د یاد وزارت سرپرست کمال سعادت د دغه نندارتون د کتنې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو څخه وسلوال مخالفین ته د سولې د راوستلو پیغام ورسوي.
د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د لوبو له طریک نه، د مقالو له طریک نه، د علماو، قومي مشرانو او په بیلابیلو اړخونو کې کار کوو تر څو د سولې پیغام تر هغو کسانو پورې ورورسیږي چې هغوی اوس ټوپک په لاس کې د جنگ کوي. د سولې پیغام نه دی ورسېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې دوه میاشتې مخکې افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مشر سره د سولې یو تړون هم لاسلیک کړ. د دغه تړون تر لاسلیک وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي و چې د وسلوال طالبانو سره هم د سولې مذاکرات روان دي. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانانو چې له مختلفو ولایتونو څخه په دغه نندارتون کې ګډون کړی وویل چې د دغه ډول نندارتونونو جوړول ډېر اغېز لري. احمد پیمان او حسینه محسنی په دې اړه داسې وایي:
برای مخالفین ما تصاویر داریم، گفتم
د مخالفینو لپاره مونږ انزورونه لرو، د رسنیو له طریقه مو ټول نشر کړي. د سولې پنړیوال ورځ مو یو محفل جوړ کړي وو او پاغ محفل کې مو خپل ټول کارونه ننداره ته کې خودل
نشام دادیم.
حداقلش بر کسایی کې در تو
ګروپ لک تل لګه هغو کسانو ته لارښوونه کوي چې په شاوخوا کې مو دي، سو دوی یو بل ومني او څنګه وکړي شي چې د دولت وسلوال مخالفین سولې ته راوبولي.
په دې نندارتون کې د کابل، بلخ، سمنګان او بدخشان ولایتونو څخه ځوانانو د سولې په برخه کې خپلې لاسته راوړنې نندارې ته ایښوي. په دغه نندارتون کې د سولې په اړه کتابونه، د هغه ځوانانو انځورونه چې سولې ته د کار کولو پر مهال له دوی څخه اخیستل شوي وه، مقالې او ځینې نور توکي نندارې ته ایښودل شوي وه. دغه نندارتون د جرمني خیریه موسې جی آی زید په مالي مرسته جوړ شوی و او خلک کولای شي چې د پنجشنبې تر ورځې ترې لیدنه وکړي. شبنم شیګان او سای ګلچیری چې له دغه نندارتون څخه لیدنه کوله، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
من ډیر خوشاله یم چې له هغو ټولو کسانو سره چې له ولایتونو راغلي دي لیده کاته کوو، او دا ډول پروګرامونه کولای شي چې په ټولنه کې د سولې په برخه کې ګټور رول ولوبوي. یو علت چې موږ دلته راغلي یو دا دی چې د سولې په برخه کې د ځوانانو لاسته راوړنې او کارونه وګورو، او څنګه کېدای شي چې دغه کارونه تلپاتې او نورو ته هم ولېږدول شي.
دا لومړی ځل نه دی چې ځوانان سولې ته د وسلوال مخالفینو د هڅونې په هدف دا ډول نندارتونونه جوړوي، بلکې له دې مخکې هم ځینو ځوانانو د دا ډول پروګرامونو او لاریونونو په ترسره کولو سره د حکومت له وسلوال مخالفینو غوښتي و چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. اوریدونکو، نندارتونونه او انزوریزی سیالۍ هغه یوازنې لارې نه دي چې خلک پکې عدم تشدد ته هڅول کیږي. په کندهار ولایت کې ځینو ځوانانو د تیاتر او سټیج ډرامو لارې کوشش کړي چې خلکو کې د ستونزو د حلولو لپاره د خبرو اترو په کولو زور راوړي. د کندهار نندارې هغه اداره ده چې هنرمندان پکې کوشش کوي خلکو ته د سولې پیغام ورسوي او په ټولنه کې د خلکو ترمنځ د بدیو د ختمولو سره سره بشري حقوقو ته هم د ولس پام راوګرځي. په دې اړه مو د کندهار نندارې د یو مشر جاوید احمد وطنیار سره مرکه کړې او په سر کې مو ته د خپلې ادارې په اړه نور معلومات غوښتي.
فلنز مر سره تقریبا شل کس نارینه کار کی او د واتو په خواهش شزنه را سره کار کی چې موږ راډیو خبرونیم لرو، راډیو ډرامې لرو، راډیو اعلانونه لرو او خپل تلویزیونی خبرونی مهم مخکې درلودې. وس فلن زیات تمغه مو په تیاتر باندې دی چې موږ د تیاتر ته په هی پروګرامونه لرو.
تیاتر یا ډرامې یا هنر په ټوله کې په عمومي لحاظ کې سړی خبرو کې دا څومره اهمیت لري د ټولنې په اصلاح کې، د بدیانو په ګوته کولو کې، همداراز د جنگ څخه د نفرت په لړ کې څومره رول لري؟
ولا هم ډیر مهم دی ډیر مثبت رو لري کوم تاسو وګور د وو نورو څخه یوازنی اونر دا تیاتر او سینما د کسړی وغړی په دې لار باندې خپل ټولن ته زیات خدمت کولای شي مرز زیات نمایشونه عموما موږ د پوهاوی پروګرامونه وړاندې کوو چې وکولای شو موږ په سینې کې کوم ستونزې مشکلات مثال په بده کې شته ورکول په کوم مون کې د انجنونو ودول تعلیم او تربیه مواد مخدر په دې باندې مختلف نمایشنامې جوړ کړی اته د زراعت په بخش کې وس پروګرامونه لرو چې بزګر ته د زراعت په بخش معلومات ورکوو چې باید څنګه ما پالیز وکړي د ټول ټاکنو په اړه باندې مختلف پوهاوی پروګرامونه پر مخ دیولې دي خلک ډیر وس خرازي دي او خلک ډیر خوشحالي نسبتا مخکې ما یادونه وکړه هغه سیمې چې هلته د سواد کچه کم وي نو هغوی په ټریننګونو باندې هغوی په پوسټرو په دې باندې پوهول یو څه مشکل کار وي نو موږ دا کار کوشش هم کړی چې دا په ژوندۍ بڼه باندې یعنی هلته ولاړ په سټیج ته په ژوندۍ بڼه باندې دا شی ورته وشي چې دا مشکل دا ستونزه ده د حل لار ده نو خلک ډیر استفاده وکړي او خلک باندې ډیر تاثیر کړی دي زموږ په سیمه کې
وطنیار صاحب تاسو د خزو خبرو کړ چې په بدو کې خزو ورکول کیږي تاسو را په تھیټر کې یا په ډرامو د لپاره کوم ممثلینی اداکاران خزې شته دي
موږ اکثره وخت چې ځینی اطراف ته وځو یا نمایشونه کوو بیا د الګ څخه د شزینه کریکټر جوړو یعنی په الګ باندې دا شی لوبو مخکې موږ د سریالو خبره وکړه موږ دوه سریالونه جوړ کړو متاسفانه چې موږ په خپل هیواد کې اداګه نه لرو افغاني اداکاران شزینه نه لرو بیا مو د پېښور څخه دینرا غوښته یو څه موږ کندهار فلم او ننداره په دې باندې توانې دلې دي چې د ځان سره د شزینو مکاتب د لپاره د شزو د ټولین د ټولونو لپاره موږ شزینه مونږ پیدا کړ چې هغه زه غوښته په هغې پروګرامونه وړاندې کی شزینه شزو ته پروګرامونه وړاندې کی و شدې موږ یو ټیم لري یو ګروپ لري د شزینو د چې هغه د شزینو مکاتب او شزو چارو ریاست او د شزو ټولونو ته شزینه زی شزینه زی حالت د چاته پروګرامونه وتوړاندې کوي او خپل پیغام ته دې پورې رسوي اوس موږ په دې توګه دی چې یو شزینه ګروپ هم ولونه ناري نو ترڅنګ یو شزینه ګروپ هم ولرو چې
کافر ک مسلمان یما عرب یم کا جم یم ستور یم کسپین یما د څوک یم که هر څوک یم انسان یم چې انسان یما اولاد دې جهان یما تخلیق چاد شان یما اخلیق د چاد شان یما داسو کې ته انسان نه اولاد دې جهان نه دا ولې مال وزن ته اچارا پارولې دا چاله ولې کړې دا ګټاک تاوان کوي چې قتل د انسان کوي چه قتل ده انسان کوي دا سوکه کهر سوکه تا گروک پادری تا پندتی ایک مولای تا چه هر کو ما بلای تا زمان مرک جنت ویستا ما ٹول در تا بخلے دے بستا پکی گڑی گخو بستا پکی گڑی گخو ماما وجنا ماما وجنا ماما وجنا ماما وجنا نور بس کمال موجنا نور بس کمال موجنا
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره څو څو ځل مذاکرات شوې دي که څه هم د مذاکراتو کې د جنگ و درولو لړکی کوم پرمختګ نه ده شوی خو بیا هم ګټور بلل شوې دي یوه نیوکا چې په دغه سي خبرو کېږي هغه د ښځو مرکچانو کم شتون دی قهرمان کاکړ چې د میرمنو د حقونو او سولې پرمختګ لپاره د وی غیر سرکاري ادارې مشر ده یو وخت د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی و نوموړی سره مو په همدې اړه یو مرکه کړی تاسو په خپل افغانستان کې په کابل کې وي په دغه مذاکره چانو په لیست کې مرمنې ولې کم دي
بلې ډېر مننه دا څه چې کله چې موږ د سولې مذاکراتو خبرې کوو نو که په افغانستان کې د لنډه د شزو په برخه خبرو کوو په مذاکراتو کې دا څه شی دي او داسې وختونه هم راغلي دي چې شزو په مذاکراتو کې ګډون کړی دی په رسمي مجالسو کې لکه چې کله په اسلام آباد کې کله په خطر کې تر سره کیږي په هغو کې د ښځو د ګډون په اړه کوم خبر تر اوسه نشته. حتی په نږدې وختو کې دغه څلور اړخیزه مذاکره چې پیل شوي وه چې افغانستان، پاکستان، چاینا او د امریکا ترمنځ وه، په هغه کې هم د ښځو د سیاسي ونډه نه ده لیدل شوې.
نو د دې وجه څه ده؟ آیا تاسو فکر کوئ چې دا ضروری ده چې خامخا باید میرمن پکې او کنه؟ ځینې مثلا د سولې علي شورا کې دی شو وای چې هغه خبرې چې میرمن یې کوي د هغه په باره کې موږ خبرې کوو،
که چیرې دوی واقعا یا په خپل افغان دولت یا په افغان سیستم کې موجود سویل انداز کسان چې دا خبرې کوي چې موږ د میرمنو خبره د طالبانو سره کولای شو چې دوی برابر حقوق لري او دې پر حقونو به هیڅ معاملې نه کیږي، نو کدی په دې خبره باور لري، په دې خبره هم باید باور لري چې د ښځو په دې مذاکرات کې شمولیت پاتې او فطري عمل دی لپاره. خو موږ یې مېرمنې په افغانستان کې د نفوس نیمه برخه یا د نفوس د نیمه برخه څخه مشات زیاته وي، او موږ دا یو اصولي خبره ده، یو فیمینیست پوینټ آف ویو څخه چې د مېرمنو د حقونو دفاع ته ټول شه مېرمنې کولای شي. لکه څنګه چې ما وویل اوس په اوسني سیستم کې هم داسې ډېر خلک لرو چې د ښځو په برابري او دوی په حقونو باور نه لري، نو ځکه د ښځو مسله په داسې خلکو باندې پرېښودل چې هغوی هېڅ د ښځو په حقونو باور نه لري، د هغوی د حقونو لپاره د خطر څخه خالي خبره نه ده.
نو آیا تاسو سره دا اندېښنه شته چې که مثلا طالبانو سره خبرې کیږي یا کاري وسله والې ډلې سره خبرې کیږي، په هغه کې به د ښځو په حقونو باندې هم معامله وشي او د ښځو حقونه به پکې په اصطلاح وخوړل شي؟ تاسو سره دا اندېښنه شته؟
بله، وو د یو عام افغان مېرمنې په حیث دا اندېښنه زما سره هم شته. که څه هم د افغانستان مشرتابه هر وخت مېرمنې ته دا باور ورکړی دی چې د هغوی په حقونو به معامله نه کیږي، او موږ وینو چې په رسمي توګه یوازې قانون اساسي په نظر کې نیول شوی دی، یعنی هېڅ داسې کوم بله خبره نه ده واضح شوې چې په هغه کې، یعنی مثلا د قانون اساسي څخه پرته داسې ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجیانې دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وضع شوي دي. بعضې قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی، چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان له خوا څخه رسمي بڼه هم نه لري، او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي، نو د طالبانو بېرته و سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشحاله اوسئ.